دلی مشهی مشال ریډیو ته غواګی 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منور شان کې پیژونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد وسلوالو طالبانو سره د حکومت لخوا د امن مذاکراتو د پیښور په بیلابیلو یونین کونسلونو کې د پولیو خلاف د کمپاین او دا راز د قبایلی سیمو په حواله یو شمېر ریپورټونه واورې. نور خوندورې سندرې به هم په منځ کې تاسو ته دراوړو. خو راځئ چې په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې سات خبرونه واورو.
نومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت او طالبان د رسبندۍ د نیټې په غزولو سلا شوي. نړیوال ورورولي به پاکستان ته د تعلیم لپاره شاوخوا یو ارب ډالر ورکوي. د ترکی خلک نن د ښاروالۍ او د انتخاباتو لپاره د رای اچونې لپاره روان دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت او طالبان د رسبندۍ د نیټې په غزولو سلا شوي څو د خبرو عمل پر مخ بوتلل شي. د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې پروند خالی پورزو په اسلام آباد کې د خبرو په دغه روان عمل بحث کړي. په غونډه کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ناست وو. د دې غونډې په اړه د طالبانو د کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه نن مشال لوتو ویل
دې پرونی اجلاس کې همغه حالت د کوم مذاکرات طالبانو سره شوی وو. دا ری زموږ هغه سره دا ری ټول په لوړ باندې سر حاصل او گفتگو شاو تمام خبره پاره باندې وشو.
پرون لغونډه وروسته له میډیا سره د خبرو په وخت د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل د طالبانو د شورا سره د وړاندې خبرو لپاره به پر روانو ورځو کې ایجنډا جوړوي او د ځای او نیټې د انتخاب وروسته به د خبرو بل پړاو ترسره کیږي. نړیوال ورولۍ به پاکستان ته د تعلیم لپاره شاوخوا یو ارب ډالر ورکوي. نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته په خپل وینا کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال تعلیم ځانګړي استازي ګورن براون ویل چې دغه مرستې به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په راتلونکو دریو نه تر څلورو کلونو کې د سکولونو د ودانیو سامانونو او د استادانو د روزنې لپاره ورکوي. نوموړي ویل چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او ملګرو هیوادونو د دې مرستو ورکولو ژمنه کړې. یار دی وی چې په دې وروستیو کې پاکستان خپل د تعلیم بجټ دوه چنده کړي. عوامي نشرګون په کراچۍ کې تیر ورځ د خپل ګوند یو وجل شوی مشر امیر سردار په قبر د بمی حمله غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د یاد ګوند له صوبای سیکریټریټ باچا خان مرکز څخه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی په قبرونو حمله دوی د ترګري پر ضد د مبارزې له دریزه نشړولې. د پیښې په اړه د عوامي نشرګون یو مشر بشیر جان تیر شپه مشالې دوته ویل
او هغه خلکو ته هم دا وایي چې کم از کم دا مسلمانان یا د اسلام خبره کوي نو کم از کم دوه دي کوله چې آخر یو سړی دی هغه ته شهید کړو. د هغې نه بعد د هغه په خبر باندې ګرنې دشتل دا انتهایي او بزدلانه کار روي دی او موږ د انتهایي ډېره زیاته غندنه کوو.
د سیمې پولیس وایي د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مشر امیر سردار په قبر د بمی حملې پیخه د سیمې په هدیره کې مخته راغلې. په دې کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې خو د قبر زیاتې برخې نړیدلې دي. امیر سردار د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې په فرنټیر کالونۍ کې د خپل ملګرو سره وژل شوی وو. د هغه د وژنې پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړي. جانکیر احمد کرزی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان له وزیر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. افغان حکومت فکر کوي چې طالبان د سولې لالي شورا سره د سولې خبرو ته چمتو دي خو په دې برخه کې ځینې خنډونه شته چې په کار د پاکستان یې پړه همکاري وکړي. په لومړي کې ویل شوی چې د سولې په وړاندې په سیمه کې د امریکا متحد هیوادونه خنډونه جوړوي. ټاکل شوی چې د امریکا او روس دوه جګپوړي استازي به نن په پیرس کې د یوکران پر بحران سره وویني. دا غونډه له وړاندې نه وټاکل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یوکرین په بحران د خبرو لپاره سبا فرانس ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جین ساکی پرنوویل پرون وویل کیری با له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په پیرس کې د یوکران په حالاتو خبرې وکړي. لروس سره د کرامیا الحاق په کرامیا کې حالات هم کړکیچن کړی دي. بلخوا د یوکران سرپرست ولسمشر مینسک ته تللی چې د بلاروس له ولسمشر سره وویني. د بلاروس د ولسمشر دفتر وایي دواړو مشرانو پرون د یوکران پولې ته څیرمه د بلاروس د ولسمشر لوکاشنکا په کور کې سره وکتل. د یوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وویل نوموړی وایي د یوکراین او بلاروس خلک له سلګونو کلونو راهیسې د یو بل تر څنګ اوسېدلي، کار یې کړی او لاس په لاس به مبارزه کوي. یوکراین او بلاروس نه یوازې ګاونډي هېوادونه دي، بلکې خلک یې سره ورونه دي، یو ځای سره اوسېدلي، په ګډه یې کار کړی او په سلګونو کاله یې د یو بل تر څنګ مبارزه کړې ده. فکر کوم موږ ته ډېره مهمه ده چې د خپلو هېوادونو ترمنځ اړیکې غښتلې کړو. تورچینوف هیله وښوده چې دواړه هېوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. ترکی خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو لپاره د رای اچونې لپاره روان دي. دا ټاکنې د ترکی د وزیر اعظم رجب طیب اردغان د عدالت او پرمختګ ګوند د شهرت لپاره ازمایونه ګڼل کیږي. شاوخوا 2.5 میلیونه سب شوي رای ورکوونکي به د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې ښاروالان غوره کړي. شپږ لوی ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون لري. د عدالت او پرمختګ له واکمن ګوند سره به په دې انتخاباتو کې سخته سیالي د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند وي. حکومت د انتخاباتو په لړ کې د یوې اونۍ لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړی. د حکومت پر دې اقدام د نړیوالو له لورې انتقادونه شوي دي. او اخري خبر د کرکټ شلوریزه یا ټي 20 نړیوال کپ په مقابلو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکه کې لوبه روانه ده. د مهال بنگلاديش په 11.1 اوور کې 55 رنزونه جوړ کړ او څلور کسان یې اوټ دي. لدی وړاندې پاکستان په خپل اننګ کې د 15 وکټو په تاوان په ټاکل شوو شل اورونو کې 190 رنزونه جوړ کړل. پاکستان یو میچ ګټلی او یو یې بیللې. سیمی فائنل ته وتلو لپاره به پاکستان ته خپل باقی پاتې دوه میچونه ګټل وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د اسرار العالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به د غړي پورتونه واوري. د امن لپاره وسلوالو طالبانو سره مذاکرات په مثبته توګه روان دي. په دې حقله د مذاکراتي کمیټې یو غړی وایي
دې پرونی اجلاس کې همونګه حال د کوم مذاکرات طالبانو سره شوی وو. دا ریډ زموږه رسره
په داسې حال کې چې پیښور کې د پولیو خلاف کمپاین چلیږي، د برخه کې د کې برخه اخیستونکو باندې وسلوال بریدونو په اړه دینی عالمان سره نظر لري.
څوک په دغه باندې کې اټیکونه کوي او حمله کوي، نو دا د اسلام بالکل خلاف دی او دا چې خلکو ته خدای پاک سزا ورکړي.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه جوړه شوې کمیټې د حکومت نه د اصلاحاتو نافذولو غوښتنه کوي. د لړ کې څه مشکلات دي؟ د باجوړې جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی خونزاده چټان وایي
منګه ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري، ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټ شي هغه په دې کې رکاوټ دی.
او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی پاکستان په دغه هیواد کې روان د سولې په عمل کې په مکمله توګه همکاري نه کوي. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز نړیوال ریپورټونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. دا خبرونه د سحر په 9 بجو شروع کیږي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو .com په انټرنیټي ویب پاڼه باندې اهم اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان سره پرون د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړو په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، چې پکې د حکومتي کمیټې د طالبانو شورا سره شوې مذاکرات کې د پرمختګ په شمول د راتلونکو مذاکراتو لپاره د وخت او ځای ټاکنې نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله یې نور تفصیل راکوي.
د حکومتي کمیټې او طالبانو شورا ترمنځ شوی نیغ په نیغه مذاکرات وروستو د پیشرفت جایزه اخستو لپاره د حکومتي او طالبانو کمیټو ترمنځ تیر ماښام په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم موجود وو. د غونډې وروستو خبريالانو سره خبرو کې د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا سمیع الحق ویل چې خبرو اترو کې هیڅ قسمه ځنډ نه دی پیدا شوی، بلکې مثبت پیشرفت پکې شوی دی او طالبانو شورا سره د نورو خبرو اترو لپاره د ځای او وخت ټاکنه به پر کی سورزو کی وکڑے شی. دا طالبانو کمیٹی کوارڈینیٹر مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو سره خبرو کی اویل چې مذاکراتی عمل په خط وګه مخ په وړاندې روان دی او حکومت سره سره طالبان هم غواړي چې مذاکراتی عمل کامیابی سره مخ شي.
پرونی اجلاس کې همدا حال ته کوم مذاکرات طالبانو سره شوی وو، دا ری زموږ هغه سره او دا ری ټول په لوګان باندې سر حاصل او گفتگو شو، تمام خبره په ری باندې وشو او بیا وزیر داخله کې دا ویل چې موږ ته یو زور دې تاسو مولد راځي چې موږ وزیر اعظم سره په اړه مشاورات پر مکمل کو، نور ادارو سره په شامل مکمل کو، بیا به درې سلور جن په تاسو موږ په سره کوي
خبریال او سیمیزو چارو کارپو عقیل یوسفزئی وایي چې زه د مذاکراتي عمل نه خوشبینه نه یم او نه ګڼم چې دا به څه غوره پرمختګ وکړي.
خپل خیال دا ده چې د دې نوې طریقه کار به هم دغه نتیجه راوړي، کوم چې د زوړو ځکه چې حکومت عملا د یو اپریشن تابع کړی ده. دغه رنګې د طالبانو مقاصد چې دي هغه هم دا دي چې د مذاکراتي عمل له طوالت ورکړي او دوی بیا د 2014 کې چې کله امریکا د افغانستان نه وځي نو هلته کې د افغان طالبانو او القاعده سره بیا د یو مشترکه حکمت عملی هغه پیدا چې دغه اوچته کړي. نو خپل خیال دا ده چې د دواړو طرفه د ټیم لا د کور کړی کېږي او عملا د مذاکراتو د څومره پروسس چې د دې ته نتیجه چې دا او مخته نه راځي.
یاد دی وی چې حکومتي او طالبانو کمیټو سره د ملاقات نه وړاندې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو او د حکومتي کمیټې د طالبانو شورا سره شوی مذاکراتو د احوال نه خبر کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته غواګی. نن په پیښور کې د پولیو او داراز د ماشومانو د نورو اتو ناروغو خلاف د صوبایي حکومت د صحت کا انصاف نومي کمپاین روان دی. په دغه کمپاین کې د دې کمپاین مشر یونس زهیر ویل چې د پیښور 95 یونین کونسلو کې خواوشه او نیمو لکو ماشومانو ته به نن د دغه بیلابیلو رنځونو خلاف اساس کې ورکول کیږي او د لړکی ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا روان کال فروری میاش کې دا پولیو او د ماشومانو اتو نورو ناروغو لپاره شروع شوی هفتوار صحت کا انصاف نومي کمپاین نن نه هم پړاو دی چې پکې په پیښور 95 یونین کونسل کې خوشا اونیم لکو ماشومانو ته د پولیو او اتو نورو ناروغو ساسکی ورکول کیږي. دا دغه کمپاین د پاکستان تحریک انصاف ځای مشر یونس زهیر مشال لیډو ته ویل په دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی او په دغه یونین کونسل کې شپږ زره پورې پولیس اهلکار په ځای کړی شوی دی. د دوی په وینا راتلونکي اپریل میاشت کې به په پیښور کې دغه کمپاین سرته ورسي. نو آیا د خیبر پښتونخوا نور ضلعو یا سیمو کې دا دغه رنګ کمپاین منصوبه یا ضرورت شته او کنه؟ نو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې په پیښور کې مشر ډاکټر جانباز وایي
نن جا کمپین افتتاح شو دا پیښور کمپین دی. پیښور کې هر هفته کمپین کیږي، باقی صبح کې باقاعدگی سره کمپین کیږي. فی الحال ما خیال دی چې هلته پلان هم نشته او ضرورت هم نشته، ځکه چې پیښور کې ډېر داسې وجوهات وي چې داسې کمپین ضرورت و چې دلته زمونږ په ګنده اوبو کې د پولیو د وایرس موجودګي هم ډېره زیاته ده او دا چې پیښور په موجوده حالاتو کې په دنیا کې د پولیو په حوالے سره خطرناک ترین ښار ګرځول شوی و.
د دغه کمپین په وخت باندې پل بچو تا ساس کې ورکوونکی نصرت حسین مشال لیډو ته وایي چې باید د دې ملک هر وګړی خپل ماشومان ته پوښ پاندې د پولیو او دغه نور ساس کې ورکړي، ځکه چې دا ماشومان د دوی راتلونکي دي.
دا کترې صحت لپاره ډېر زبردست شی او دا چې نور ملکونو په لحاظ سره پاکستان او افغانستان کې دا پولیو وایرس ډېر زیات دی او دې کمې لپاره چې څومره جد و جهد زیات شي صحت لپاره د ماشومانو ښه خبره ده، ځکه چې موږ خپل فائدې لپاره دي.
یادونه وړ ده چې د پیښور ضلع انتظامیه پرون ماښام نه تر نن ماښام د کمپاین تر سره کېدو پورې دفعه 144 لګولې ده او په ټول ښار کې په موټر سایکل ګرځېدو باندې بندیز لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته د خیبر پښتونخوا صحت محکمې خزینه کارکونکو د پولیو کمپاین نه د بایکاټ فیصله په ارزي توګه ځنډولې ده. پنځه ورځې وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په پیښور کې د یو خزینه کارکونکي د خپل کور نه د تښتونې او د هغې د وژنې پر ضد د کارکونکو د بایکاټ اعلان کړی و. په دې هکله تفصیل زموږ خبریال زلان یوسف زهرا کوي.
د لیډی هیلث ورکرو خیبر پختونخوا تنظیم مشري عائشه ممن مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د هغوی د وجل شوي ملګري د قاتلانو گرفتارولو لوز او د وجل شوي هیلث ورکر د ماشومان لپاره د امداد د اعلان وروسته هغوی د پولیو کمپین نه بایکاټ د یوې هفتې لپاره په ارزي توګه ځنډول دي. هغې دا هم وویل چې کچره هغوی سره شوي ژمنې په یو هفته کې پوره نکړې شوې نو هغوی به د صوبې په کچه د پولیو کمپین څخه بایکاټ وکړي. نوموړې زیاته کړه
تغه د کور نشپیو چتاکه من د دی پولیو په وجه باندې نو سکیورټی دی موږ له پولیو کې نه راکې او بیا دونه ډیر اخو تاته پته ده نه ډاکټران سکیور دي نه پروفیسران نه سیاستدانان هیڅوک هم نه دي. خدای چې موږ د پاره خود دی پولیو کمپین کې کم از کم سکیورټی نه سکیورټی موږ د پولیو کې شته او نه عام جون کې موږ سکیور یو.
د پولیو ساسکو د شری حیثیت په اړه مفتی فضل منان اویل چې ماشومان ته پولیو ساسکی ورکول فرض دي او خپل بچو ته پولیو ساسکی نه ورکوونکي مور او پلار ګناګار دي. او کله مو چې ترې پولیو کارکونکو باندې د بریدونو په اړه پختل نو د هغه وینا وا
چې څوک په دغه باندې کې اټیکونه کوي او حمله کوي نو د اسلام بالکل خلاف دی او د داسې قسم خلکو توهین کول سپکاواله کول الله رب العالمین داسې خلکو ته په نظر باندې کې نه ګوري او داسې خلکو ته به خدای پاک سزا ورکړي چې څوک په تور سره باندې کې چې هغه په هسپتال کې ډیوټي کوي او هغه ماشومانانو ته پردو بچو ته ساس کی استعمالوي ورکوي ورته او څوک په دې باندې کې اټیک کوي تاسو تور سره دي تاسو د بچو خیال ساتي سپک نظر ورته م کوي او م پاغه باندې کې حمله کوي ځکه چې دې په تاسو نه خدای پاک باقاعده د قیامت پر استفوس کوي او په دغه باندې کې لاس وته دا حرام دی.
د پام ولډا چې په خبر ضلع کې د صحت انصاف په نوم د پولیو او ماشومان نور مرزونو په ضد کمپاین روان دی او را روانه میاش کې دغه ډول کمپاین مردان او ثوابیا ضلع کې هم پیلې دن کې دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو په خبر.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د بلوچستان د گوادر سیمې د پسنی د هوایی ډګر په ریډار نامرو وسلوالو برید کړي یو محافظي وجلې دی. د امنیتی ادارو چارواکو ویلي دي که څه هم وسلوالو د ریډار ته یو بم ایښی و خو هغه دوی ناکار کړی دی او ریډار ته پکې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د دې برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. خدای نور ناصر پرې د کوټې نه نور تفصیل لري.
د بلوچستان له گوادر بندر سره څیرمه د پسنۍ له هوایي ډګره په شاوخوا یو کیلومتر کې وسلوالو په هغه راډار برید کړی چې د امنیتي چارواکو په خبره له اروپایي او خلیجي هیوادونو څخه راتلونکي د الوتکو ټرافیک یې کنټرولاوه. په کوټه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې خپاره سي مشال راډیو ته وویل له یوه بیا تر یو نیم درزن پورې وسلوال چې په موټرو او موټر سایکلو راغلي وو د دغه راډار په محافظانو یې برید کړی. یو محافظ زی وجلی له هغه نورو ټولو یو وسله وړي او شاوخوا یو ساعت او لسته کې کې په دغه راډار باندې قبضه وکړه چې تر هغه وروسته د چارواکو په خبره د راډار یادې پوسټیته د پولیسو او ملشاد ځواکونو اضافي سرتیري ورواستول سول چې بیا هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تر څه ساعت جګړه وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي سول. ځینی آزادې سرچینې وایي دغه وسلوالو دوه محافظان یا ساتونکو هم لځان سره بيولي خو سرکاري چارواکي نه تاییدوي. د بلوچستان دغه امنیتی چارواکي زیاتوي وسلوالو د راډار دغه پوسټې تر پریښولو مخکې هم دلته یو بم هم ایښی و چې دوه نیم ساعت وروسته یې دغه بم ناکاره کړ او دغه راډار ته پکې هیڅ زیان ونه رسید. د پسنۍ له هوایي ډګر سره څیرمه د راډار په دې پوسټې د برید مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. خو د امنیتي چارواکو او آزادو سرچینو په خبره د دغه برید تر شا بیلتون غوښتونکي بلوڅ وسلوال کېدلې سي چې په دغه سیمه کې له مودې راهیسې په امنیتي سرتیرو سرکاري ودانیو او د پاکستاني سرتیرو پر پوستو بریدونه ترسره کوي. د پاکستان بلوچستان صوبه چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې پکې ناامني روانه ده په دغه صوبه کې که یو پلو ځینو بلوڅو له پاکستانه د بېلېدو وسلواله مبارزه پیل کړي، نو بل پلو بیا مذهبي توندلارې وسلواله ډلې هم فعالیت لري چې تر ډیره یې هدف شیعه مسلکه هزارګان وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تا غوږی په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د ډېرې مودې راهیسې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د لاهور یو مقامی عدالت یو عیسائی ته د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. د دې نه وړاندې هم په یو شمېر عیسایانو تورونه پوري شوي. دا راز هندوان او سکان هم مشکلات لري. په دې اړه د پاکستان آئین او حکومت څه نظر لري او څه ګامونه پورته کوي؟ په دې همکار گلیاز دا رپورٹ جوړ کړی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تیرې جمعې په ورځ دوه اپوزیشن ګوندونو د لاهور یو عدالت لخوا یو عیسوي ته د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولو پر ضد سخت احتجاج کړی دی. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف غړو ویلي چې ساون مسیح ته سزا اورول د توهین رسالت قانون نه سرغړونه ده. دې معاملې تیر کال بلوي پارولې وي. تیر کال د مارچ په میاشت کې یو مسلمان کس پر یو عیسوي تور پورې کړو چې د اسلام پیغمبر په اړه یې ناوړه خبرې کړې دي. پولیس هغه وخت عیسائی ونیولو او بل خوا ګڼ شمېر خلکو په جوزف کالونۍ کې د عیسایانو کورونه او کلیساګانې وسوځولې. د ساون مسیح د مقدمې لپاره کارکوونکي ادارې مشر جوزف فرانسیس له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې اقلیتو سره ناروا سلوک کیږي او د ساون مسیح مقدمې فیصله د دې څرګندونه ده.
د سشن جج فیصله بیخی غلط ده. د دې فیصلې پر ضد به های کورټ کې اپیل کوو. په دې مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره شوې. د ساون مسیح اف آی آر نمبر 114 دی چې لمخې هغه ته سزا نشي کېده. د مقامی عدالت فیصله عادلانه نه ده. د هر څه جاج اخیستو سره ساون مسیح ته سزا ورکولو جواز نه جوړیږي.
د پاکستان د پارلماني غړو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم دا فیصله غندلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشره زهره یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا لانجمنه معامله وه او په دې کې د عیسایانو کورونا وسوځول شول.
په دې مقدمه کې انصاف نه دی شوی او د افسوس خبره ده چې کوم خلکو د عیسویانو کورونا سوځولي وو او دا خلک یې بې کوره کړي وو، د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ده شوې. زمون په نظر ډیره ناانصافي شوې ده.
په پاکستان کې د ساون مسیح پر ضد مقدمه او بیا د سزا فیصله اورول لومړی پیښه نه ده، بلکې په پنجاب صوبه کې عیسایان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. همداراز په سند صوبه کې هندوان تختول کیږي او همدا خبره د پارلمان غړو هم په ګوته کړې ده. په خیبر پختونخوا کې هم هندوان شکایت کوي چې مذهبي رسوماتو ته نه پرېښودل کیږي. د اقلیتو د حقوقو لپاره کارکوونکي جوزف فرانسیس وای چې په دې هیواد کې اقلیتونو ته آئینی تحفظ نه ورکول کیږي.
آئین کے مطابق بھی ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا اور
زمک سرا دا آئین مطابق ہم سلوک نہ کیگی او آئین منگ دریم نمبر وگڑ گرزئی. ہم دا وجہ دا چھ اقلیتنا ل پاکستان وزی مگ دا حکومت نہ ہچ قسمت تمن لرو. پتیرو شپکش پتو کلن کی نہ خو پیپلز گن نہ ہم مسلم لیگ نواز او نہ ہم پوزی واکمنو مگ تا آئینی تحفظ ورکڑے.
خو پا وفا کی واکمن مسلم لیگ نواز گن مرکزی اطلاعات و سیکرٹر صدیق الفاروق ل مشال ریڈیو سر پا خبر کی وای چھ ددوی گن دا اقلیتونو دا حقوقو خوندی ساتلو پر ژمنه ولاړ دی او د اقلیتونو آئینی تحفظ باندې یقین لري.
باز ہمارے اقلیتی پاکستانی وہ زیادتی کرتے ہیں.
پجن معاملات کی اقلیتونو زیادتی کوي او پجن کی بیا اکثریتی ډلی زیادتی کوي. نو دا معاملات عدالتونو ته پریږدو او په دې هیواد کې عدالتونه آزاد دي. زه ستاسو د رادیو لاري اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې د مسلم لیگ په حکومت کې به له اقلیتونو سره ناانصافي نه کیږي.
د
مسلم لیگ نواز وایان صدیق الفاروق په خبره په پارلمان کې د هر یو قانون مرسته کوي چې د اقلیتونو حقوقو د خوندي ساتلو خبره کوي. خو د اپوزیشن غړي دریز لري چې توهین رسالت مقدمه او قانون نه سرغړونه کیږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورېده. د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو مشترکه کمیټې د فاټا لپاره قانون کې د اصلاحاتو سفارښونه حکومت ته وړاندې کړې دي، خو ځینې خلک وایي چې دغه سفارښونه او یا د اصلاحاتو روایتي طریقه به د سیمې ولسته ګټه ونه رسوي. په دې حقله د پیښور نه زمونږ خبریال زلاند یوسف زیدا رپورټ لري.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټولو سیاسي جماعتونو مشترکه کمیټې قبایلي ولستا د پاکستان د نورو وګړو برابر حقونو ورکول لپاره یو لس سفارښونه حکومت ته وړاندې کړې دي. د یادې کمیټې غړي اخندزاده چټان د سفارښاتو په باب له مشال رډیو ته وویل چې د هغوی کوشش دی چې د آئین په آرټیکل 238 کې بدلون سره د فاټا عوامو ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو اختیار ورکړي. هغه زیاته کړه
اف سی آر خو ټول یو ظالمانه نظام دی، یو تور قانون دی، مونږ غواړو چې اف سی آر ټول ختم شي. خو مونږ ته دا په دې کې ممکنات نه ښکاري ځکه چې د ملک کم مقتدر قوتونه دي هغه په دې کې رکاوټ دی، کم چې بیوروکریټس دي هغه په دې کې رکاوټ دی.
د زیاته کړه چې د دې دا هم کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې د کونسل ټاکنې وکړي او بیا هغه کونسلونو ته د فاټا د فیصلو اختیار ورکړي. خو د فاټا وکیلان تنظیم د فاټا اصلاحي کمیټې لخوا حکومت ته ورکړل شوی سفارښونو باندې سخت نیوکه کوي. په دغه سفارښونو باندې د اعتراض په باب لمو چې کله د فاټا د وکیلان تنظیم غړي اجاز ممن اډوکیټ څخه پوښتل نو د هغه وینا وه قبائلی سیمو کارپوہ طاہر خان په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو په باب لوای چې د قبائلی اولس لپاره د کارکونکو کار صرف د کانفرنسونو او سیمینارونو پورې محدود دی.
د قبایلو کو نظر پدې شیانو کې نوی نو په اسلام آباد او په خبر کې سیمینارونه کیږي. یو غاړه بوي چې داسې اصلاحات پکار دي، بل غاړه بوي چې داسې پکار دي، داسې نه پکار دي، ما خیر هغه نتیجې ورنکي.
د پام وړ ده چې د پاکستان آئین آرټیکل 238 ختم وم کلاس تر مخه قبایلی اولستا د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل کولو حق نه دی حاصل او د های کورټ یا سپریم کورټ په دایره اختیار کې هم د بسیمین ناراضي. سلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
هلتا د خیبر ایجنسی خلکو د تعلیم محکمې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو د لاسه په بونونو تباه کړی شوي سرکاري سکولونه بیا جوړ کړی شي او د هغې لپاره د سروې وکړی شي. دا سکولونه د بیا جوړ کړی شي چې پکې د دغه سیمې د ماشومانو د تعلیم سلسله د وړاندې په څیر روانه شي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نورحال راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې دلته په دې تیرو سلورو کالو کې وسلوالو په لزګونه سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزولې دي. دوی وای چې د دغو سکولونو د ورانې دوه لامل د دوی په سلګونه ماشومان لا هم د تعلیم د حاصلولو نه بے برخې دي. په دې حقله د خیبر جنسی د باډې سیمې یو تن سلیم الرحمن اپریدی مشال ریډیو ته وای
بړه کې چې کوم سکولونه وران شوي د تعلیمي شرح خو زه ته دا وایم چې تر دومره حدا پورې راغورځېدلې چې موږ څومره ماشومان هغه سو په اعتبار کې دیړې کوي، څوک په کلینډرې کوي، څوک په اعتبار مزدو کې کلینډرې کوي، څوک ټیکسیان چلوي. نو شرح خو مکمله توګه باندې ختم شوی او کاغه جنکی وي، کاغه د لکونه وي. سکولونه زه دا وایم چې سخت ضرورت دی په موجوده وخت کې چې سروې وشي، یو ځل دا سکولونه بیا بحال شي او جوړ کړی شي او موږ سکولونه دغه نظام چې دا بیا بحال شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او تن نور اپریدی هم د دغه ورانو سکولونو د حالت په حق لا وویل.
ولله چې په داسې حالت کې لګا سړی څنګه په خپل کور باندې خپه کیږي. موږ د سکولو ته وګورو، د ماشومانو ته وګورو چې په زمو کو نوستي بارانو باتن وایي چې بسترګو کې مخ کې راشي چې داسې حالت موږ په ملک به یا موږ په وطن باندې راغلی دی. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم سکولونه جوړیږي، کار پر روان دی چې په هغه باندې کار تیر شي، او کوم چې نه یې جوړ شوي او کوم دغه نه پاتې شوي په کار دی چې دم پکې شامل شي. کمزورتیا چې اسې قبایلي علاقو کې د تعلیم نش برابر دی، څه چې د سکولونه نشته، کوم فیسیلیټیز ورته نشته، په کار دی د سکولونه جوړ کړی شي.
د خیبر جنس د تعلیم محکمې افیسر محمد عتیق وای چې دوی هڅه کوي دغه ټول وران شوی سکولونه بیرته جوړ کړي او د دې په بحالۍ کار روان کړی دی.
هغه زموږ مختلف پروګرامونه دي، ډی پی د لاندې 2012 13 او 13 14 د لاندې هغه تقریبا موږ ټول کور کړی دي. موږ سره نور راه یو پروجیکټ شروع شوی دی، هم لګیا دی پاغي کې کار کوي. نو الحمدلله زمونږ ریکوري د ټولو تقریبا شروع ده، د بحاله لپاره لګي یو. زمونږ د باړي چې کوم خپل سکولونه دي هغه مونږ متبادل انتظام دغه وینټرایزډ ټینټ سره مونږ لګي یو شروع کوو. واپس
د خیبر جنسي د تعلیم د محکمې تر مخه تر اوسه په خیبر سیمه کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو الوزولې دي. دوی وایي چې د کومو سرکاري سکولونو ودانۍ په دستي سات نشي جوړولای نو هغو ته به خیمه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمای ته رسیدلې. 15 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت او طالبان د لسبندۍ د نیټې په غزولو سره شوي څو د خبرو عمل پر مخ بوتلل شي. د حکومت او طالبانو د اکرتي کمیټو پرون د خالی پورز په اسلام آباد کې د خبرو په دغه روان عمل بحث کړی. پرون له غونډې وروسته له میډیا سره د خبرو په وخت د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل د طالبانو د شورا سره د وړاندې خبرو لپاره به په روانو ورځو کې ایجنډا جوړوي او د ځای او نیټې د انتخاب وروسته به د خبرو بل پړاو ترسره کیږي. نړیوال ورولی به پاکستان ته د تعلیم لپاره شاوخوا $1 ارب ورکوي. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال تعلیم ځانګړي استازي ګورډن براون وویل چې دغه مرستې به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په راتلونکو 3 تر 4 کلونو کې د سکولونو د ودانیو سامانونو او د استادانو د روزنې لپاره ورکوي. عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې تېر ورځ د خپل ګوند د یو وژل شوي مشر امیر سردار په قبر د بمی حملې غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي په قبرونو حملې دوی د ترګري پر ضد د مبارزې له دریځه نشي اړولې. امیر سردار د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې په فرنټیر کالونی کې د خپل ملګرو سره وژل شوی وو. د هغه د وژنې پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ټاکل شوی دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په پیرس کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د یوکران پر بحران خبرې وکړي. د ترکی خلک نن د ښاروالۍ او د انتخاباتو لپاره د رای اچونو لپاره روان دي. دا ټاکنې د ترکی د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د شهرت لپاره ازموینه ګڼل کیږي. او د کرکټ شلوریز یا T20 نړیوال کپ په مقابلو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې لوبه روانه ده. دا محل بنگلاديش په 1900 کې د شپږو وکټو په تاوان 112 رنزونه جوړ کړی دی. لدی اورلاندې پاکستان په خپل اننګ کې د 15 وکټو په تاوان په ټاکل شو 100 کې 190 رنزونه جوړ کړی وو.
اسرار العالم مومندر ته د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. او اوس پام وکړئ چې کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د ډرون بریدونو په ضد د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل کې د پاس شوی قرارداد په حق لیکلي دي. د کې جنگ ورځپاڼو وایي چې د یمن او سویزرلند په مرسته د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد کې د کم یو ملک نوم نه دی اغسته شوی، خو ویل شوی دی چې باید د ډرون ټکنالوژي د استعمال په وخت نړیوال قانونونه په نظر کې وساتل شي. د قرارداد په حق کې ویش او مخالفت کې اوازې شپږ غوټونه راغلل. اداري وایي چې دا قرارداد کې یو طرف ته په سفارتي میدان د پاکستان بریا ده، بل طرف ته د پاکستان اواز هم نړۍ ته رسیدلې دي. او ښکاری چې اوس اکثر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ضد شعور بیدار شوی دی، کومه چې یو خبره ده. اداري اخیره کې وایي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ډرون بریدونو په ضد د وړاندنې یو قرارداد منظور کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون هم د ډرون بریدونو په ښکاره ټکو کې غندنه کړې ده. نو اوس داسې ښکاری چې د ډرون بریدونو د ختمېدو ورځ نږدې ده او د نړۍ کوم یو طاقتور ملک به هم ډرون نشي استعمالولی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د اقتصادي رابطه کونسل انتظامی کمیټې اکنیک د داسو هایډرو پروجیکټ منظوري ورکړې ده. په دغه منصوبه به 400 روپۍ لګښت راځي او دا به 300 میگاواټه بجلی پیدا کوي. اداري وایي چې بدمرغي دا ده پاکستان کې کله د ګیس، تیلو او کله د کوئلې نه د بجلی پیدا کولو منصوبې جوړیږي، کومې چې نه یوازې ګران بیه دي بلکې د دې سره ماحولیاتو ته هم سخت زیان رسي. خو شمالي علاقو خیبر پختونخوا کې چې کمی د اوبو قدرتي ذخیرې دي، کله هم دې ته توجه نه ده ورکړې شوې. حالانکه ماهرین وایي د اوبو نه پیدا کیدونکې بجلی ارزانه هم وي او راتلونکي کې هم د دې پیداواري لګښت نه سیوا کیږي. ادارې مخکې وایي چې دا د حکومت ښه ګام دی چې د داسو پروجیکټ لومبې مرحلې منظوري ورکړه او دې کې بهر ملکی سرمایه‌کارۍ نه دا خبره ظاهریږي چې نړیوال رورولي هم د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې خوشاله دي. نو هیله ده چې ډېر ضربا په دې منصوبه کار شروع شي چې ورسره به د بجلی بحران کې تر ډېره حده کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د عرب هیوادونو د مشرانو د راتګ وروسته داسې خبرې کیږي کې دې شي چې په دغه هیواد کې فرقه ایزې انختې لا نور زیات شي. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په کابل کې وسلواله طالبانو غوښتل د ماشومانو د پالنې په یو مرکز برید وکړي خو د غلطۍ سره یوې بلې ودانۍ ته ورداخل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي پاکستان ته د عرب هیوادونو د مشرانو راتګ ځینې پوښتنې پیدا کړې دي. لومړی د سعودي عرب شهزاده راغی او بیا د بحرین پاشا د دغه هیواد سفر په داسې حالاتو کې وکړ چې په شام کې روانه شخړه څلورم کال ته داخله شوې ده. د سعودي عرب لخوا د پاکستان لپاره د یو نیم اربو ډالرو اعلان هم وشو. له دغه وروسته د پاکستان لخوا داسې بیانونه هم راغلل چې دوی به خپل عسکر نورو هیوادونو ته د شخړې لپاره ونه لیکي. د عرب هیوادونو د مشرانو د راتګ وروسته داسې خبرې هم کیږي کېدای شي په دغه هیواد کې فرقه ایزې نښتې لا نورې زیاتې شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې فرقه ایزې نښتې یو نوې خبره نه ده، خو اوس د تشدد دغه لړۍ په زیاتېدو ده او کېدای شي د سعودي عرب او یا د ایران لخوا په پاکستان کې د فرقه ایزو نښتو روانه سلسله لا نور زیاته نه شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان یوازې په سعودي عرب، بحرین او کویت تکیه هم نشي کولای ځکه چې هلته د ایران خفه کول هم ورته ګرانه پریوزي. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز بیا وایي پاکستان د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو د نواز شریف د سعودي عرب د شاهي خاندان سره هم نږدې اړیکې دي او له پامه نشي غورځېدلې. بلخوا روس هم په شام کې خپل اثر زیاتوي او په منځني ختیځ کې راتلونکي ممکنه بدلونونو سره به پاکستان ته هم دا ګرانه شي چې د عرب هیوادونو سره یو شان تعلقات ولري. خو ځینې خلک بیا دا هم وایي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې لوړاندې نه بدلون راغلی چې یو مثال یې د تیر کال د ملګرو ملتونو لخوا په شام کې د موقتی حکومت قرارداد مرسته کول هم دي. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په کابل کې وسوارو طالبانو غوښتل د ماشومانو د پالنې په یو مرکز برید وکړي خو د غلطۍ سره یې بلې ودانۍ ته ورداخل شول او له دغې سره کم نقصان مخې ته راغلو. د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې وسوالو د عیسویانو لخوا چلونکي د ماشومانو د پالنې په یو مرکز د برید هڅه وکړه، خو د یوې دروازې پر ځای د بلې هغې ودانۍ په دروازه ورداخل شو چېرته چې د امریکا د یوې کمپنۍ کارکوونکي وو. او د رپورټونو له مخې دغلته د افغان امنیتي او نړیوالو عسکرو سره سناسه څلور ساعته جګړه وکړه. دغه اداره چې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د زراعتو پروژې چلوي، مشر ګری کوهن وایي د دوی د دروازې سره وسله بند ګاډي او ساتونکي ولاړ وي چې د داسې قسمه بریدونو مخه ونیسي. په دغه نښته کې افغان او بهرنیان کارکوونکي زیاتره په خپلو کمرو او المارو کې پټ پاتې شول او له خوشکسمتۍ سره په دغه جګړه کې بچ پاتې شول. د ماشومانو د پالنې په دغه مرکز کې زیاتره د هغو بهرنیانو ماشومان وي چې په دغه هیواد کې کار کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي ټول 15 حمله کوونکي وجل دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د نړیوالو مطبوعاتو کتنه وړاندې کړله. پاکستان هغه تورن ردوي چې ګنې د سعودي عرب په وینا به د شام باغیانو ته وسلې ورکوي، خو ځینې کارپوهان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې د شام باغیانو ته وسلې ورکوي بلکې دغه جنگ ته وسلوال هم استوي. په دې حقله د جرمني غږ یو رپورت شایع کړی چې مهم ټکی به یې د یوې لنډې دمې نه پس واوري. د چوله یا د جرمن غږ په خپل ویبپاڼه یو رپورت شایع کړی چې د پاکستانی او نړیوالو رسنیو په حواله لیکي پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې طالبان او القاعده خپل کسان شام کې روان جنگ ته لیږي چې هلته د بشار الاسد د ځواکونو خلاف د باغیانو ملاتړ وکړي. رسنۍ ادعا کوي چې شام ته د وسلوالو لیږلو کې د پاکستانی ریاست مرزي شامل ده، خو پاکستان په وار وار د دې ادعاو تردید کړی دی. د جرمنی غږ دا رپورټ لیکي. پاکستان کې دا مسله ورسته له هغې رامنځته شوه چې سعودي عرب د هیواد ته یو نیم ارب ډالره مالی امداد ورکړو. حکومت وایي دا امداد د یو دوست هیواد لخوا ډالۍ ده، خو د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او یو شمېر کارپوهان وایي د دې په بدل کې به سعودي عرب خامخا د پاکستان نه څه کار اخیستل غواړي. هلته د قومي سلامتۍ او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلۍ کې ویلي چې د سعودي عرب په غوښتنه د شام په شخړه کې د برخې اخیستلو تورونه بې بنیاده دي. نوموړي وویل پاکستان ته د سعودي عرب د ولیعهد د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي نوعیت یو شمېر لوزنامې لاسلیک شوي، خو په هغې کې د شام د مسلې ذکر نشته. بلخوا د جرمني غږ ته د خلیجی سیلنیز مرکز مشر عبدالعزیز الساگر ویلي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روس سره د امریکا تعلقات کړکېچن شوي او په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره مذاکرات ناکامه شوي، ممکنه ده چې امریکا د شام باغیانو ته د وسلې ورکولو مخالفت ونه کړي. دا راز لندن کې میشت سیړونکی غفار حسین وایي پاکستان سره سعودي عرب ژوره دوستي لري او کېدای شي چې د دې هیواد نه یې د شام خلکه مرستې غوښتي وي. رپورت په کراچۍ کې د امنیتی چارو د یو کارپوه علي چشتي د خلیل کې د شام پښخړه کې ایران خ په ډاګه د بشار الاسد ملاتړ کوي، څوک چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي، نو دا خبره هم امکان لري چې د پاکستان په نظر د شام د باغیانو مرسته جایز وي. دا راز د بی بی سی پخوانی خبریال نومان نقوی وای د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان به د ایران په نسبت د سعودي عرب لخته ډیره توجه ورکوي، ځکه چې دا مهال د ایران او پاکستان تعلقات د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا رپورت د علي چشتي په حواله لیکي د پاکستان د قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال شام ته رسیدلي دي او لا هم روان دي. تیر کال پاکستاني طالبانو ویلي وو چې په شام کې د رواني جګړې د سارنې لپاره یې دغه هیواد کې خپل دفتر خلاص کړی دی. دا راز د القاعده مشر ایمن زواهری ټولو وسلوالو ته پیغام ورکړی چې شام کې رواني جګړې ته د ځانونه ورسوي، خو علي چشتي زیاتوي دا خبره واضحه نه ده چې د سلسله کې ریاست لاس لري او کڅنګه. البته د پاکستان پوز باندې وخت نا وخت د وسلوالو سره د رابطو تورونه لګي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د جاوید امرخیل په غږ کې دغه سندره مو واورېدل. ورزو د ریپورټونو سلسلې ته یو وار بیا یونایټډ پریس انټرنیشنل یا یو پی آی ایجنټس په یو مقاله کې لیکي چې کله یوې خوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکا سره د ترهګرۍ د ختمولو په اړه وعده کوي، نو له بلې خوا یې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پالیسي خپله کړې ده. لیکوال زیاته کړې چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په کار دي د پاکستان پوځ او ولسي حکومت په یو پالیسۍ اتفاق وکړي. بشیر ګواخت د مقاله غټ ټکی درته وایي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دوه مخې پالیسی لري. هغه امریکا ته د خپل روسي سفر په مهال ټولو ته د دوستۍ باور ورکړ. خو د لیکوال په وینا پاکستان کې دا ډېر پیسې لرونکي سیاستوال د امریکې خلاف دی. په مقاله کې راغلي چې نواز شریف غواړي طالبانو ته په حکومت کې برخه ورکړي، خو د لیکوال په خبره د پاکستان پوځ د هغه پالیسیو ته ډیر پام نه دی کړی او په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف د پراخه عملیاتو تیاری کړی. یونایټډ پریس انټرنیشنل یا یو پی آی لیکلي چې طالبانو د نواز شریف حکومت سره د سولې د خبرو لپاره درې شرطونه ایښي. یو دا چې له شمالي وزیرستان د پاکستانی پوځیان ووزي، دوهم دا چې امریکایي ډرون بریدونه دی ودرېږي، او دریم د پوځ لخوا د دیرشو طالبانو خوشی کېدل دي. خو د پاکستان پوځ وزیر اعظم نواز شریف ته واضح کړی چې دا یو هم د منلو نه دی. لیکوال وایي چې د پاکستان لوړ پوړو پوځي مشرانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې د طالبانو سره به خبرو کې نور برخنه اخلي او په ضد به داسې عملیات کوي چې طالبانو ته د سا اخیستو ځای پاتې نشي. لیکوال لیکي چې په دوی کې یو افسر وویل چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف نور د عملیاتو وخت را رسیدلی او د هغوی د ختمولو لپاره زر تر زره ګامونه اخیستو ته ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوشش کړی چې د طالبان سره د خبرو په بهیر کې پوځ هم په یو یا بل شکل داخل کړي. خو د عمر ترابی په نامه یو څېړونکي یونایټډ پریس انټرنیشنل ته ویلي چې په دغسې کولو سره نواز شریف غواړي د پوځ حیثیت ته نقصان ورسوي. لیکوال لیکي په امدی حال کې طالبانو د یوې میاشتې اعلان کړې جنگبندي څو ځله د بیلابیلو بریدونو په کولو سره ماته کړې. که څه هم دوی په دې وروستیو کې د شوو بریدونو ذمواري نه ده اخیستې، او د احرار الهند په نامه یوې بلې ډلې ویلې چې د جنگبندۍ په مهال بریدونه دوی کړي. خو لیکوال وایي احرار الهند هم د تحریک طالبان پاکستان یوه ډله ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د دفاع وزیر وای پاکستان هیڅ تاسې کوم نخه نه د خودلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د کورونو چار وزیر عمر داوودزی، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د خالی پور خپل عمومي غونډه ته ورغوښتي وو. په دې حقله نور تفصیل درته د کابل نظمنګه خبريال خان محمد سین په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي که څه هم د پاکستان لخوا د انتخاباتو په وخت کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کیږي، خو ډاډ هم ورکوي چې دا هڅې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی وو سو د وروستیو نامنیو په اړه وضاحت ورکړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو نامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بېګناه خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي، او هیڅ داسې یوه نښه ونه لیدل شوه چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دی د پاکستان همکاری وښیي.
د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د دې لپاره ولسی جرګې ورغوښتي وو چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. ددا هم وویل په کشفی ارګانونو کې اوس هم نیمګړتیاوې شته او هڅې روانې دي چې لمنځه لاړې شي. داوودزی وویل په پاکستان کې اوس مهال د ځینو مدرسو زده کوونکي افغانستان ته لیږل شوي دي.
یو نیم میاشت نه را پدی خوا پختونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شو او هغه طالبان چې تربیه شوي وو او غولول شوي وو هغه افغانستان ته راولېږل. بهانه یې دا وه چې دا د اپینو د نیش وهلو وخت دی، اما موږ پوهیږو چې دا یې څه دپاره راولېږل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بې ثباته وویني. هغه وویل د همدې لپاره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره جعلي کارتونه چاپیږي.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
ښاغلی نبیل په دې اعتراف وکړ چې اوس هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې نه ده. لدې سره سره ښاغلی نبیل د هیواد سیاسي پایښت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کېدو یې تاکید وکړ. سره له دې چې د مخالفینو وروستیو بریدونو لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت راروانو ته تدابیر جدي او پراخ شوي دي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
په قبایلي سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، پنډۍ کې مشته، دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه وایم چې حکومت دې وکړي.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه پر ورځ.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د راز یو شمیر نور مشکلاتو په حواله بحث د خالی نه او زیارت په ورځ سلام پښتونخوا په دویم نیمای کې اوریدل شي. ورزو د مومند ایجنسی په اړه یو رپورت لرو. د دې ایجنسی یو سل یو سرکاري سکولونو د ړنګېدلو له وجې یو شمیر ماشومان د شبقدر غیر سرکاري سکولونو ته ورځي. په دغه سکولونو کې سبقونه وایي او د تعلیم سره د زده کړې خپل د شوق اظهار کوي، خو بیا هم په سیمه کې تعلیمي ادارې له داسې خطرونو سره مخ دي. نن په شبقدر کې په یو غیر سرکاري سکول کې د کال سالانه امتحان نتیجه اعلان شوی چې په دې موقع د سکول ماشومانو خاکه او ټیبلوز او تقریرونه وړاندې کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
نن د شبقدر په یو غیر سرکاري سکول کې د کلیز امتحان نتیجه اعلان شوې چې په دې ورځ د سکول هلکانو او جنکو بیلابیل قسمه نغمه خاکي او تقریرونه وړاندې کړل. په دې وخت هغه تنانو چې تقریرونه یې وکړل د خپل خبرو په دوران د پښتو ژبې د شاعرانو اجمل خټک او د غنی خان شعرونه هم وویل. د سکول یوې ماشومې چې د پنځم جمعات نه شپږم جمعات ته ورسېده مشال رډیو سره خبرې وکړې. عثمان خان نومې یوه جنۍ چې نن اتم جمعات ته ورسېده وی ویل چې هغې ټول کال ډېر محنت کړی چې نن ورته د هغې میوه میلاو شوه. امان الله خان د یاد اسکول یو ماشوم دی او هغه نن پاس شو، خو په اسکول کې یو لوبه هم وړاندې کړه.
سر زلور بهم سر چې بل جته سر د دې خلکو مخ کې وي سر بیا د نور خلکو مو ډیرو خلکو مخ کې سر ډیر بیا ویری شو سر بیا کولی شو سر یو د پولیسو سره خلک پیش کړ سر یو ډاکټر ولا سر یو حجامت ولا په وګونو کې سر ګوت دا چې کو سر چې نظر مې کار نه کوي سر.
بیا مو د یاد اسکول پرنسپل محمد نذیر سره خبرې وکړې.
یواز چې کندې لکه کتاب نه دی، د دې نه علاوه د غی اخلاقی تربیت ته د غی غیر نصابی سرگرمی چې کندې پغې کې د غی شرکت پکار دی یاداسې چې کندې لاغي کې د ابیلیټیز پکار دی چې غی تقریر کولې شي هغه خاکت پیش کولې شي. ډېر ماشومان نه چې ما خپل او قتل په دې سټیج باندې دوه ډېر خلکو دا ناس یو خپل پرفارمنس خي نو دا سوړه خبره ني.
په داسې حال کې چې په محمود جنسي کې یو سل او یوش تعلیمی اداری رنگ شوی، نو دغه سیمه ماشومان زده کړو لپاره د شبقدر غیر سرکاري سکولونو ته راځي. ولې د ترهګرۍ له وجې په شبقدر کې هم ډیر سکولونه رنګېدلي. یو ځای خبریال عرفان الله جان په یاد سیمه کې په تعلیمي ادارو یو ژور نظر لري او هغه وای
بیا دلته کوم شبقدر ته وګورو نو د 15 پرایویټ سکولونو په شمول باندې د 150 څخه نه زیات سکولونه دلته رنګېدلي دي، چې دا غي په وجم د مختلفو ماشومانو په سلګو د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دي. یقینا دا نن چې کومه سرګرمي د دې سکول کې مونګولي د لادا یو ډیره د ستاینې وړ ده.
د پروګرام په اخیره کې هغه ماشومانو ته کوم چې اولنۍ دویم او دریم پوزیشن اخسته ورته انعامونه ورکړی شول. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
او د نن ورځې د خبرونې یو اخیری ریپورت د افغانستان نه اخلو. په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ او د هغې د ریپورت ورکولو یو ورځنی سیمینار په جلال آباد کې ترسره شو. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی دی او حال یې په دې ریپورت کې راستوي.
د اقتصادي پرمختګ او له هغې نه د راپور ورکولو دغه یو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو، چې د ننګرهار پر سکتوري ریاستونو سربیره ورته د یو شمېر غیر دولتي موسسو استازي هم ورغلي ول. د ننګرهار د اقتصاد رئیس انجینر سمی الله نصرت په خپلو خبرو کې وویل چې په 1492 لمریز کال کې یو شمېر اقتصادي لاسته راوړنې لرلې دي. نوموړي وویل
اقتصادي پرمختګ په مخ کې کوم خنډونه دي؟ هغه زموږ ستاسو په لومړي قدم کې امنیتي ستونزې دي، چې نشو کولای چې د ولایت لرو پرتو ولسوالیو او په کې هغه پروژې څنګه چې لازم دي په هغه شکل باندې تطبیق شي. همداراز ځینې سیاسي مشکلات هم شته.
د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین خوښي څرګنده کړه چې د سکتوري ادارو د کار ارزونه د یو سیمینار په ترڅ کې څرګندېږي.
زه بیا هم ستاسو نه منندوی یم چې تاسو نه علمی بحث لرئ او تاسو نن هغه راپورونه وړاندې کوئ چې هغه تاسو د کار ارزونه ده. دا د نور دپاره تشویق دی، دعوت دی چې پاینده کې بیا د چا په کار کې څومره خرابې دي، کوم مشکلات چې لرئ هغه د دې کانفرانس په اوږدو کې جبیره کړئ او په راتلونکي کې هغې دپاره تدابیر ونیسئ.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان بشیر دودیال په خپلو خبرو کې وویل چې په دولتي او غیر دولتي ادارو د خلکو بې باوري د دې لامل شوی چې د اقتصادي پراختیا مخه ډب کړي.
متاسفانه یو لوی عامل دا ده چې موږ تر اوسه په دغه عمر کلونو کې هغه کوم امکانات چې موږ درلود دغه نه موږ کافي استفاده ونه شو کړی. اولت دغه متاسفانه ټیټ ظرفیتونه بې کفایتي وه، نو خلکو د سوکالۍ او آرامۍ احساس ونه کړ. کله چې سوکالۍ او آرامۍ نه وه، دا په خپله باعث دې شوله چې خلک فاصله ونیسي د حکومت نه، د اداراتو نه، دوی ناراضه اوسي.
د ننګرهار د اقتصاد ریاست چارواکي هم دا مني چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو پر مهال ځینې موسسې د درغلیو څخه کار اخلي، چې په وینا یې په نږدې راتلونکي کې به 8 غیر دولتي موسسې منحل اعلان کړي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د خبرونو په دې اخیرو شیبو کې یو وار بیا اسرار العالم مومند د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت او طالبان د رسبندې د نړۍ په غزولو سلا شوی څو د خبر عمل پر مخ بوتلل شي. د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې پروند خلی پروزو په اسلام آباد کې د خبرو په دغه روان عمل بحث کړي. پرون لغونډې وروسته له میډیا سره د خبرو په وخت د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل د طالبانو د شورا سره د وړاندې خبرو لپاره به پر روان ورځو کې ایجنډا جوړوي او د ځای او نیټې د انتخاب وروسته به د خبرو بل پړاو ترسره کیږي. نړیواله ورورولي به پاکستان ته د تعلیم لپاره شاوخوا 1 ارب ډالره ورکوي. نن به اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال تعلیم ځانګړي استازي ګورډن براون وویل چې دغه مرستې به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په راتلونکو 3 نه تر 4 کلونو کې د سکولونو د ودانیو سامانونو او د استادانو د روزنې لپاره ورکوي. عوامي نشرګون په کراچۍ کې تیر ورځو د خپل ګوند یو وجل شوی مشر امیر سردار په قبر د بمی حملې غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مکه څخه په خبرو شوې لمه کې ویل شوی په قبرونو حملې دوی د ترګري پر ضد مبارزې له دریځ نه شړولې. د افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په لمه کې ویل شوی چې د امریکا د بنو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفوني تماس کې د سولې پر پروسې خبرې وکړې. جانکاري حمید کرزی ته ډاډ ورکړ سو د پاکستان وزیر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. ټاکل شوی دا چې د امریکا د بنو چارو وزیر جانکاري بانن په پیرس کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د یوکران پر بحران خبرې وکړې. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په ټلیفوني خبرو کې د یوکران د کړکیچ د ډیپلوماټیک حل لپاره د خپلو بهرنیو چارو د وزیرانو په ملاقات سره شوې دي. د ترکیې خلک نن د ښاروالۍ او د انتخاباتو لپاره د رایې اچونې لپاره روان دي. او نن د کرکټ په شلوریزه یا ټی ټوینټی نړیوال کپ په مقابله چې په ډاکا کې روانې وي په یو میچ کې پاکستان بنگلادیش ته په 500 رنزونو ماتې ورکړه.
او هم په دې ځای د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونې سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجې به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بریال او اسرار عالم مومن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.